قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې چې بیا یې ویلي په افغانستان کې جهاد تر اوسه دوام لري وغندلې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د دولتني رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته تللی دی. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي ماین د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی، او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب پر تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن چهارشنبه د دورځني رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا او دغه راز د اندونیزیا د عالمانو شورا او د غیوه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دیوی په دلیدنه کې به اجرایه رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیوړی کېدو سوداګریزو راکړو ورکړو د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بحث او گفتگو خوت کړه.
شغلی عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغې وته سفر وکړ. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. تیره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شاتم بولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ویلي چې وسلوالو تیره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، او چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چاڅوی ټانک مټر وستل د کلینیک پر پوسټ پټاو چې د پولیسو لیمري په ژوند سوي دي. ټکانې کړې دي او ټانک څلونه کړې ده. وروسته وسلوالو ترهګرو د لیز تروریستي برید کړې دي پر پوسټه باندې. دا چې پوسټه د قومندانۍ ته نږدې ساحه کې پرته وه، د قومندانۍ څخه هم ورته کومکونه رارسېدلي دي، او چې د شپې تر دوه بجو پورې امنیتي ځواکونو توانېدلي دي چې وسلوال مخالفین تېښتې ته اړ کړي.
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 15 ساعته جګړه کې درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند ویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله وشته، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبله اعطا کړې ده. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي ماین د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوې چې دغه کاروان په ګزمې بوخت و. د ښاغلي بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي خپره سوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې پیښه کې شپږ تنه بهرني سرتیري وژل سوي دي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل شوې او اته تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ماښام د نجراب ولسوالۍ په درای افغانیه سیمه کې شوي دي. بلخوا د کاپیسا امنیه قمندان عبدالبصیر خپلواک د عملیاتو ترسره کول تاییدوي، خو ملکي تلفات ردوي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر په می میاشت کې وروسته لاغه چې د ایران له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ، پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د دغه اقدام په وړاندې په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې ته قضیه وړاندې کړه. د اکتوبر پر درېیمه پر دې قضیه د لومړني حکم د صادرولو پر مهال دغې محکمې وویل چې واشنګټن باید په خپله خوښه هر هغه خند لری کړی چې د می میاشتې د بندیزونو لکبله ایران ته د درملو روغتي خدماتو خوړو او کرنیزو وسایلو د رسولو په مخ کې راپورټ کیږي. په دې کې د الوتکو ځینې برخې هم شامل دي. قاضي عبدالقوی احمد یوسف وویل چې پر دغو موادو بندیز چې یو بشري اړتیا ده شاید ایران په خاوره کې د خلکو ژوند او روغتیا په برخه کې جدي او ناوړه اغیز ولري. شغل یوسف ته غرض د الوتکو پر پرزو بندیزونه په ایران کې د ملکی هوایي چلند خوندیتوب ته خطرناک اقدام بللی دی. او د کرملن یو لوړپوړی مقام ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به هند ته په سفر کې په استلور سو دافع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 5 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي د روسیې پر دفاعي څنګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولې دي. هند له دې مخکې ویلي چې له واشنگټن څخه وړي څو د دوغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې باور دي چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسته څرګندونې چې ویلي د افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري وغندلې.
افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې دی، جهاد نه دی ویل شوی او د دې فتنه ویل شوې دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
په دې اړه مو د چارو دی وکړ په نظر هم اخیستای.
پاکستان د استخباراتي شبکې دلې دی هوای چې ورته قومنده ورکوي د ادبې د مافي وایستوس د دې غړي
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بیا خپل امریکایي ساری سره په روسي کتنه کې بیا د خبرې کړې چې هواد چمتو دي چې د افغانستان د جګړې رسولې زهواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي نو دا نور هېوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونه شي کړی.
د اورزګان له وچکالی زپلو کوچیانو سره د حیواني خوراکي موادو د مرستو د ویش لړۍ پایل شو.
کوچیان ټ کوټ کور کړی دي په شوي د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ویل کېږي د امن په کورنۍ جګړه کې لبي پیلوټ چینایي جنگي الوتکو څخه ورستر بل ډیر کار اخیستل کېږي. د بشري حقوقو اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسته څرګندونه چې د افغانستان جګړې ته بیا د جهاد نوم ورکړی وغندلې. سمیع الحق دغه څرګندونه ورسته له هغه کې چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په روسي سفر کې د سمیع الحق په ګډون د هغه هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو له تر سره کړو خبرو رضایت څرګند کړی وو. سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري او د نور دغه جهاد په تر رسیدو غوښتونکي دی. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي سمیع الحق دا ډول څرګندونه له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. نور حال د ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د جمعیت علماي پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل ویلي چې هیله لري په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون خیوي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبد اللطیف نهزتیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونه ونه کړي، ځکه د په خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې د دې فساد ویل شوې دي او د دې جهاد نه دی ویل شوې، زه مطلق هم دوم دا د شخصي نظر دی او دا په خپل خلوب هم نه دی. د اسلام د اساساتو مخې افغانستان د اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې دي، جهاد نه دی ویل شوی او د دې فتنه ویل شوې دي. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوې.
د پداسیل کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ورستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړی خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدل دي او ورنې غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکرات ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د خغلی سمیول حق په حواله لیکلی چې نوموړی افغان پلاوی ته ویلی چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیول حق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلی دی چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. مولانا سمیول حق د خیبر پختونخوا اړوند په اکوړي خټک کې د حقانیه په نوم یو مدرسه هم لري چې زیات شمیر افغان زده کوونکي پکې په دیني زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیول حق د هغو کړیو نظر بیانوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیول حق موږ پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې لپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شویل، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیول حق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لمې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان دینی عالمانو پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستانی عالمانو سره هم کتلی دي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی هیله مند دی چې د پاکستان د علماو وروستۍ ناسته د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو شمېر افغان دیني عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. یو هم دیني عالم نجیب الله زاهد دی چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورسره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته دی په کوم نظر ګوري.
اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زمونږ او تاسو ملت او زمونږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کښې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زمونږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالان کې د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول دا د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. زه فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غواړي روان جهاد پای ته ورسیږي، نو دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو وایئ دلته جهاد شته؟
دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم پر دې پوهېږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره خلاف دی. فقط یو نقطه ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل یو مبارک حدیث فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کال وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی کوم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی اصول ملت په دې باندې پوهېږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هغوی چې ورته څه قومنده ورکوي بې ادبي دي معافي دوست د دوی ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب وبخښئ، نو زاید صاحب، سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري کولای سي چې هغوی د سولې خبرو اترو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې زه خپله هم د دارالعلوم حقانی نه فارغ شوی یم، لویه دوره مې عملته کړې ده او په هغه کال کې چې مونږ وو هغه ټول جریانات مونږ د نږدې نه لیدلي چې دوی په طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلېدل دا د طالبانو د نظر بدلېدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
افغان دیني عالم نجیب الله زاهد چې د مولانا سمیع الحق د پاکستان د جمعیت علماي پاکستان د مشر د ورستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو سمي الحق په دې ورستیو کې بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی. د بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار او خپل امریکایي ساری سره په ورستیو لیدنو کتنو کې یو وار بیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو په برخه کې له دې زیات څه ترسره کړي. د امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر رپورټ کاورو.
د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري په افغانستان متمرکز وي. ل امریکای چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري پرون سه شنبه په واشنگټن کې پیل شوه. پاکستان وایي چې له جان بولټن سره د قریشي خبرو 30 دقیقې دوام وکړ او ورپسې هم دومره وخت له مایک پامپیو سره خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلز له مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترکتنی مخکي امریکا شخته بوبل چې د افغانستان پر سولې خبري به د دواړو خواو د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. زموږ دریس بيخي واضح دی او هغه دا دی چې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په شریکه کار وشي. د ټرمپ ادارې په دې مایوسي ښکاره کړي چې موږ تر اوسه دا سلاره نه د موندلې چې په ګډه کار وکړو او طالبان د خبرو میستر اولو نو ښکاره ده چې دا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په دې کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د خپل هیواد پر شمنې ټینګار وکړ. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د هند او پاکستان پر اړیکو هم خبرې وکړې خو زیات تمرکز د افغانستان پر مسأله و. د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره د شاه محمود قریشي خبرې تقریبا ټولې په دې متمرکز وي چې پاکستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل دریځ روښانه او تشریح کړي خو بولټن په دې کتنه کې د ځان یا خپل ټیم په اړه څه ونه ویل. د پاکستان له اعلامیې سره سم ښاغلی قریشي د پاکستان د دریځ بیا بیا تکرار کړ چې د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د همدارس د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پروګرام د طرحه کولو لپاره د پاکستان هلې ځلې تشریح کړې. قریشی دا هم ویل چې د سولې لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان شخته هند تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی.
و امر دلته پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره په ورسته کتنه کې بیا دا خبره کړې چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د جګړې د سولې هواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟ په دې اړه زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي یو راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرسي بیان لمخي ل مایک پومپیو سره په لیدنه کې شاه محمود قریشي ویل چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شاه محمود قریشي د افغان کشالې په سیاسي هواري کې د پاکستان د ملاتړ هوډ تکرار کړ او ویل دي چې د نظامی لارې د ستونزې د هواري تجربه ناکامه شوې ده. د هغه په خبره د افغان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو لاره کې دای سي او د رواني شخړې د هواري لپاره باید سیاسي لارې وغوړه کړل سي. امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې پر خپل خاورې ترهګرو ته خوندې پټنځایون ورکړي او طالبان په افغانستان کې ترهګری تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سول او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی. پر دې سربیره امریکا او افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو شنونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان په دې هیواد کې پر استوګنو طالب مشرانو فشار راوستلی سي، خو د ده په اند اصل پریکړه به په افغانستان کې جنګېدونکي طالبان کوي.
پاکستان طالبانو باندې فشار راوستلی شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. صدر مشران پاکستان کی دی، سپا ایران کی دی، سپا افغانستان کی دی، سپا قطر کی دی، نو اغی مان نے کہ فشار راشی نو دونا فشار نہ راضی کی اغی با مجبوری کی ہو دا سی و فیصلہ بکری چی دا اغی پا گٹر نوی.
خوبل خوا په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم شوونکی پروفیسر نصر الله ستانکزی وای چی پاکستان د دې توان لري چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
زه فکر کوم چې طالبانو اصلي مرکزونه
او د تشخیص او تمویل او د امکانات او د بیسونو اصلي مرکز پاکستان ده. دا چې نور هیوادونه پوس اوس په طالبان باندې نفوذ لري هغه د نفوذ مسله ده، اما زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي نو دا نور هیوادونه په طبیعي ډول د طالبان نه به دفاع ونشي کړی.
د افغان سولې په اړه پومپیو او قریشي په داسې حال کې لیده کاته کړی دی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې په لومړي ځل هغو کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 1526 ټنه حیواني خوراکي موادو د ویش لړۍ د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. د ولایت کوچیانو ازادي راډیو ته مخکې ویلو چې که د حیواني خوراکي موادو مرسته ورسره ونه شي نو ډېر څاروي به یې تلف شي. په دې اړه نور حال له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اوري.
په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځله د وچکالۍ ځپلو کوچیانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچیانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اوروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو فیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي موادو د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مته مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفت څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه 1526 ټنه ده په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې به پر کوچیانو وویشي. نوموړي وایي هر کوچي ته 500 کیلو ورکوي.
د حیواناتو دپاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، د دوی مالونه د لوږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچیانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسی ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15000 روپۍ ما په توګه خالي پراله باندې ورکړي. دولت که ډیر خوشاله، خدای دې خوشاله لري.
جوړ سو دی وچکالۍ خو وروره د مالدار دی کړی دي چې یو کوچنی خکر سره ستاسو کال د بینت لري دي میجه د لوجم لري دوغه نو شندو که یا ترخه یا شی ولا کړي ام خیمه ضرورت کوچان لري ام یو خوراکي مواد ته لري ام یو مالو یو شته لري ام یو بوته لري
علي ټکټ کور کړی کوچان ټکټ کور کړی دي پښوی دا چې دي چې د وبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو. بيخي د دولت الله پاک نه خوري چې موږ سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر څلور زره زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچان نو څاروي وچکالۍ سخت ځپلی دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 او 400 نارینه سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوښې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي، خو غوښتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شی راکړي، یو باغچه را جوړه کړي، یو ټانکۍ، یو داسې شی به موږ ته راکړي. سره چې دانه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی.
په دا خاطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي د لیته موږ چرګان درکوو. دغه شان یې دانه بیا درکوو، بیا دغه شان یې بې پالې داسې به خونه جوړه، داسې به کار کوي، دغه شان یې به بې شر وځي، داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي، دی به اوبه ورکوي. او خو څونه به موږ باندې سمڅه په یوه هګۍ باندې، په یو چرګ باندې، په هره خوا باندې، په رامانه باندې اوس خوشکېدلي وچکلک ولاک ولاک یوه خوا لاړل. دا موږ چې زخمیان دي ټپيان دي تر څو غزا پر کوي عملانه کی
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیز ولایتونو څخه دی کوم چا چاسلن خلګې په کرهنه او مالداری بوختي د فدسیال کې د چلې دی وړاندې دغه ولایت کوچانو ازادي راډیو ته ویلو ک د حیواني خوراکي توکو مرسته ورسره ونسي نو ټول ساري بل لا سوار شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم د یمن د جګړې په اړه یو راپور راخلو. د یمن الهدیده ښار د شیعه حوثي وسلوالو ملیشو په لاس کې دی. اسوشیټډ پریس اژانس په دې ښار کې د جنګي ډران یا بې پیلوټه الوتکو د یوې حملې په اړه چې د روان کال په اپریل میاشت کې شوې وه په یو راپور کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو پر ځای اوس د چین ساخت راکټو شتونکو بې پیلوټه الوتکو مارکیټ ګرم شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورو.
د اپریل په میاشت کې د الهدیده شهر پر یو فرعي سړک د شیا حوسی وسلوالو یو اس یو وی موټر روان و چې ناڅاپي و راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکه په هوا کې راښکاره سو او په څو ثانیو کې د حوسیانو اس یو وی د اور په لمبو کې پټ سو. د اسوسییټډ پریس په حواله دا راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکه اماراتي ځواکونو چې په یمن کې له حوسی وسلوالو سره په جګړه کې د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې شامل دي اداره کوله. د امریکا بي پيلوټ الوتکې له 2001 میلادي کال راهیسې په عراق، افغانستان او یمن کې پروازونه کوي. په مشخص ډول په یمن کې د امریکا له جنگي بي پيلوټ الوتکو اول وار په 2002 میلادي کال کې د القاعده د مشکوکو غړو د وژلو لپاره کار واخیستل شو. خو دا څرګندېږي چې د چین ساخت جنگي بي پيلوټ الوتکې سوکه سوکه ځای نیسي. کله چې په یمن کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو لامل د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه اندیښنې خپرې شوې، امریکا د خپلو بي پيلوټ جنگي الوتکو پر صادراتو محدودیت ولګاوه. د امریکا له دې حرکت سره بهرني دولتونه مجبور شول چې د راکټ وشتونکو او لیزري بي پيلوټ الوتکو د خستلو لپاره د امریکا د حکومت تر څارنې لاندې تیر شي. په واشنگتن کې د نوي امریکا فاونډیشن په نوم تحقیقاتي مرکز اټکل کړی چې په یمن کې د کورنۍ جګړې لپاره راهیسي د جنگي بي پيلوټ الوتکو په 240 حملو کې 1400 کسان ووژل شول چې 111 ملکی وګړي ول. د اسوسییټډ پریس په حواله چین که څه هم د وسلو په تجارت کې تر امریکا، روسیه، فرانسې او جرمني شاته ده خو په چټکۍ د ځان د ورسولو هڅه کوي. په ساکولم کې د سولې د نړیوال تحقیقاتي مرکز په حواله د چین حکومت د 2008 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ د وسلو صادرات 80% زیات کړي دي. په چین کې د پوځي زده کړو د پوهنتون ښوونکي سونګ ژونګ پینګ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوس چینایي تولیدات د ټکنالوژۍ له محدودیت سره نه دي مخامخ، نو باید ښه مارکیټ ورته پیدا شي. دا چې د امریکا متحده ایالاتو خپل وسلو پر صادراتو محدودیت لګوي چین ته ښه فرصت ورکوي. د څارونکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په منځني ختیځ کې چې د امریکا د امنیتي ګټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، د چین د وسلو د تجارت پراختیا د پیکینګ د سیاسي نفوذ له زیاتېدو سره مرسته کوي. د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د هوایی قوتونو څیړونکي توګلس باري اسوسییټډ پریس ته ویلي دا د چین لپاره ګټوره ستراتیژي ده. چینایان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي. فکر نه کوم چې په دې مسله کې به د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې پر چینایانو زیات اغیز ولري. د اسوسییټډ پریس په حواله دروان میلادي کال په پیل کې وی سټلایټ د سکاچي د سعودي عربستان پر جنوبي سیمو تیرې ده. د امریکا څارونکو بي پيلوټ الوتکې کاسي کړي وي چې د هوایي ځواکونو په واډه کې د چین ساخت راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکو سره ولاړ وي. د نیویارک بارت کالج کې د بي پيلوټ الوتکو د مطالعې د مرکز په حواله د اول وارو چې د یمن په جنگ کې د ډرون د دواړه ډولونو د استفادې په اړه اسناد وموندل شول. د دې مرکز غړي دان ګټینګر اسوسییټډ پریس ته ویلي یمن په وروستیو کلونو کې چې د کورنۍ جګړې په اور کې سوځي د راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکو یا ډرون د ازموینې په میدان بدل سوی دی. د اسوسییټډ پریس په حواله چینایانو له 2014 میلادي کال راهیسې د سعودي عرب او عراق په ګډون پر مختلفو هیوادونو دیرش راکټ وشتونکو بي پيلوټه سي اچ 4 الوتکې چې بیه تقریبا 100 میلیونه ډالر وو خرڅ کړي دي او د لاسو هیوادونو سره د داسې الوتکو پر خرڅلاو د مذاکرو په حال کې دي. د شي جن پینګ د جمهوریت ریاست په 15 کلونو کې پیکینګ د خپل پوځي چارو لپاره پر جنگي الوتکو او غورځونکو زیاته پنګونه وکړه او د پاکستان په ګډون خپل نږدې متحدانو ته هم راکټ وشتونکو سمندري بیړۍ او داسې نور پر مختلفي جنگي وسایل ورکړي دي. په افریقا کې نایجیریا د چین د راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکو لا اومده خریدارانو ده. د نایجیریا حکومت د بوکو حرام په نوم د وسلوالي افراطي ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چین له داسې جنگي الوتکو کار اخلي. د اسوسییټډ پرس په حواله په منځني ختیځ کې د چین د وسلو د بازار د ګرمېدو له امله په امریکا کې د وسلو صادرونکو شرکتونو پر حکومت فشار زیات کړی چې د پوځي وسایلو پر خرڅلاو لګولې محدودیت لري کړي. خو د امریکا د حکومت داسې پریکړه باید د بشري حقوقو او د ډلیزې وژنې وسلو د مخنیوي د ډلو تر کتنه تیره او په کانګرس کې تایید شي.
په منځني ختیځ کې د بی پیلوټ جنگي الوتکو په ګډون د چینایي وسلو د مارکیټ د ګرمېدو په باب مو راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په 19 پروګرام کې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو په اړه او د غراز د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې به د پوستي خدماتو په اړه چې لکه پیل شوی نور معلومات واورې. خو اوس فرې بازار ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د انډونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د دوه ورځني سفر لپاره د دغه هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د انډونیزیا له ولسمشر، مرستیال ولسمشر، د دغه هیواد د عالمانو شورا او د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. لږ تر لږه سل صندوقه حساس انتخاباتي مواد د ملي اردو په هلیکوپترو کې فاریاب ولایت ته انتقال شول. د 309 شاین قول اردو د رسنیو دفتر مسؤل محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په څو الوتنو کې له شاهین کم څخه فاریاب ته انتقال او په دغه ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤل ته وسپارل شول. امنیتي ځواکونو د چارواکو په سپارښتنه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په همغږي دغه مواد چې د مځکې له لارې د انتقال چارې ناشونې دي د هوا له لارې د ملي اردو په الوتکو کې انتقالوي. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخص سوی ماینده بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوی چې دغه کاروان په ګزمه بوخت و. د ښاغلي بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنۍ ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل شوې او اته تنه نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. او د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په اس 400 دفعې هوا سیستمونو د هند سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالر تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویپاڼه کې ولولې. یو مخکې لته چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، واصل وصال به سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په نیمه پایلوبو کې افغانستان د سریلانکا او هندوستان د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه سبا پنځشنبه او د افغانستان او سریلانکا لوبه بیا د جمعې په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په ګروپي لوبو کې هندوستان او سریلانکا خپل درې وړ لوبي ګټلي، خو افغانستان او بنگلاديش بیا په یوې لوبه کې له ماتې سره مخ شوي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي لپاره د آسیا د 19 کلنو جام اتل ولې وګټله. د کابل د 14 کلنو نه د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د عدالت لوبډلې د حبیبیانه لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه عدالت لوبډلې له حبیبیانه لوبډلې نه 9-0 په وړاندې وګټله. د دې سیالیو بله لوبه بیا د فجر افغان او رسالت لوبډلو ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال د 14 کلنو لیگ سیالۍ شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د سوار لسلو بلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام کوي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې د دغه هیواد د ملي لوبډلې برحاله لوبغاړي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه لري. د دغه پریکړې له مخې یوازې تقاعد شوي پاکستاني لوبغاړي کولی شي چې په دغه لیگ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په بولۍ کې 8 پاکستاني لوبغاړي محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان او شاهد افریدی اخیستل شوي و چې له ډلې به یوازې شاهد افریدی په دغو سیالیو کې د پکتیا لوبډلې په ګټه ولوبیږي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو سر له جمعې ورځې نه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب شرغلس
بخیر اوسې. زه هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خو د جنگ د ښکیل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوال بشرپالو حقوقو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنی چې د انسانیت دغه حقوق او ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېل غوړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منه دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، یو واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایت کوو، هغه ته ضرر ونه رسیږي، ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم اصل لري نړیوال بشرپال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سرته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی. په دې معنا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوې چې دوی خلی، په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کله په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړې غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټولې کېلې غواړي دا د په انتخاب د سلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنا دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غوړې او د ښکېل غوړ هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مز هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډیرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کغه دولت وی ک دغه دولت مسله مخالفین وی هغه ک د دوه مخالف مسله وډالو په منځ کې جنگ وی چې جنگ او ټوپک واخست او عملانې په جنگ باندې فایل وکړ دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفول قوانین په نظر کې ونیسي د دغه نړیوال بشرفول قوانینو احترام وکړو دغه نړیوال بشرفول قوانین تطبیق کړی عملان یې تدبیر کړی او درناوی ورته وکړي خو که کومه وډاله کوم طرف دغه نړیوال بشرفول قوانین نقص کوي نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي د دغه نړیوال بشرفول قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی کوي وډاله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځیدلی دي هغه کار څوک وی او یا د دست تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې کوم یاد کړ د په نظر کې ونه نسی دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي جنگی جنایت موږ تاسو پیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی موږ درې نو نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دي چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته په اول قدم کې خپل دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو افغانستان د نړیوال جزایي محکمې عضو دی په هغه صورت کې نړیوال جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایت ګرځې دی لږه د هغه جنایت تر رسیدګي وکړي
ډېر مننه
ستاسو نه مننه کور مواده
قدر مونږ اوریدونکو دا وس مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام مرس
ژوند په شیبو
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ سهاجت دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلی دی په هیګم
ستا خطونه ټول زما سرت پرات دی زیل ولم هرش په دوبار دوبار
ایا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبري است
په ورسره میلادي پیړۍ کې د پوسټخانې ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانه جوړ کړه البته په ابتدایي شکل باندې
پر دې جبا کې اظهار د محبت مکوا خپلشت جبا کې یارا دادت مکوا ما د خطونا په پښتو کې لیکا
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لیوزای بل زیتا لیگل سدول تر سره کیږي
پوست بکسوت البته ده نور ولایتونه یا خارج ده کشور نه خلکو ته پوسی رزی
ده پوستی سیستم ده اسری که دلو لپاره کوم کارونه شوی دی
ده پوستی مابر جوڑی دل دی ده مرکزی پوستخانی اسری سازی ده
خلق د پوسټي خدماتونو په حق لسوي
اغه څه چې په دغه پوسټ کې وو یعنی هغه مصرف دغه دو چن شوی دی
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د پوسټ په تاریخ غږیږو بیا مو د افغان پوسټ پر ریاست کې له خلکو او مسولینو سره مرکه کړي په اخر کې د مخابرات وزارت د ویان خبرې هم درته اورو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو د میزان ولسمه د پوسټ نړیواله ورسته د پوسټ نړیواله اتحادیه په 1940 میلادي کال د پوسټي سیستم د پراختیا په هدف په سویس کې تاسیس شو چې د افغانستان په ګډون تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه د دې اتحادیې غړي شول راځو دې ته چې د پوسټ تاریخ تر کومه رسیږي کله چې بشر لیک اختراع کړ په پیل کې په پاڼو ګلونو د حیواناتو په پوستکو او داسې نورو شیانو لیک لیکه د وخت په تیریدلو سره د اړتیا پیدا شوه چې لیک له یو ځای څخه بل ځای ته ولیږي. تر ټولو زیات بیا د شاهانو لیکونه ډیر مهم وو. په هغو کې به داسې مطالب لیکل شوی و چې باید محرم پات شوی وای. د شاهانو لیک به په یوې لوله کې اچول کېده، بیا به دواړه خواوې ځکه قلفولې چې څوک یې ونه لولي، خو بیا هم به لیک خوندي نه پاتې کېده. ډیری وخت به مهم مسایل مخکې تر دې چې تر ټاکلي کس پورې ورسیږي په لاره افشا کېدل. بیا نو همغه و چې د لارو د لریوالي او همدې ستونزې له وجې چې لیک به محرم نه پاتې کېده پوست رامنځته شو. په افغانستان کې پوست د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په کال 1209 هجری شمسی کې داسې رامنځته شو چې یو پوستخانه د کابل په بالایسار کې د چاپار په نوم او یو یو پوستخانه هم د افغانستان په لوی ولایتونو کې جوړې شوې. په دې حقله نور معلومات د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خاورو.
رمز پیدا سو د لیکلو د رسولو لپاره په شیدو باندې به خط ولیکي پر سپین کاغذ باندې خطب ته ورسوه، هغه به پر دې یې وشیندلې حروف را څرګند سو را ښکاره به سوله، یعنی چانه سو لوستلی. هغه چې بیا په 18 میلادي پیړۍ کې د پوستخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوستخانه یې جوړ کړ، البته په ابتدایي شکل باندې. دا هغه وروسته بیا په رسمي او حقیقي ډول باندې یو پوستخانه په انګلستان کې جوړ سول چې په 1909 کې انګریز رولار سو او دغه یو پوستخانه یې جوړ کړل. بیا په افغانستان کې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په دوهمه دوره کې د نورو ریفورمونو او اصلاحاتو تر څنګ دغه د پوستخانه ایجاد هم پیل سو. په هغه پسې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې پوستخانه جوړ سول. نو دغه څخه وروسته د در خان په دوره کې، ظاهر شاه په دوره کې، بیا داود خان په دوره کې، ډاکټر سم نجیب رانور وروسته تر ننه پورې د پوستخانو بیا ډیجیټلي بڼه غوره کړل او په ډاډبنه توګه سو د تیارو د لارې سول. تیر کال په دوبۍ کې یو بی پیلوټ الوتکه جوړ سول چې هغه د ډیجیټل یا هغه د فرست افیس وظیفه اجرا کوي، په ریموټ کنټرول باندې دا الوتکه ځي او یوازې دغه پوستي وظیفه ترسره کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د مقدونی سکندر د مور لیک له لرغونی پوستي لیک څخه و چې خپل زوی سکندر ته ولیږه او د هغه د لریوالي درد پکې انزور کړی و. بیا همغه و چې سکندر هم خپل مور ته چې په یونان کې و د لیک ځواب ولیږه. په 1204 هجری شمسی کال د کابل او مشرقي ترمنځ د پوستخانو د لیکونو لیک درا لیک د موټرو په وسیله کېده او د یوې تبادلې سرحدي دفتر په تورخم کې جوړ شو. په همدې وخت کې نورې سرحدي پوستخانه هم ورغېدلې. دا چې اوس پوست او پوستخانه په کوم حالت کې دي، زموږ همکاره فرشته مرسل د مخابراتو وزارت ته ورغلې او له خلکو سره هلته خبرې کړې.
زمان محمد اعظم اصغری دی، پوست را تر لیکل شوی دی د هالند نه، تر څو هغه پوست پک زه تر لاسه کړم.
څه یې درته لیکلی؟ چا را لیکلی؟
خپلوان مې دی. هالندي ژبه یو کتاب دی او په مابین کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم د پوست د طریقه چا چی درته لیکلی؟
بله، بعض دوستانو را لیکلی دی، دواگان او بعضی کریمونه و درشان را غلی بو. اما یوستون زجب که موجوده و اغا چه چی پا دقا پوست کی و مصرف دو دو چند شوه دی، مثلا عطر پا کی و او لکس کریم دی چی دو تقریبا آتل زر افغانه چاره نو مشکل پا اساس پانده مودق کار کرد.
با دیو سر سلامونا می حقو مسافرو جڑو پڑو قربلو تای
قدرمن دوستانو اوس غزای تراغلو چی فکر کوم چی دلتا لبهار نه خاتون راضی.
زمانو سید واسه یک برید د صورت تبادله عمومی مدیریم.
بله،
مربوط دی ریاست پوست. او دغه شوبیته چې تاسو تشریف راوړی دا زمون د پوست بکسونه دی.
بله،
دا پوست بکسو ته البته د نورو ولایتونو یا خارج د کشور نه پوستي راځي او هغه خلک چې په دې پوست بکسو کې اشتراک لري، یعنی مشترکین دي، د هغوی اطلاعیه په دې پوست بکسو کې موږ دو مثلا تاسو د
1953
دا د هغې خونه اطلاعیه یا پاکټ چې هر څه دلته ږدو موږ کلیا چې خپل اخلي وځي.
طبعا څوک چې مسافر ولري نو دې ته ډېر زیات لیواله وي چې دغه نه یو خط ولري یو خبر ولري. داسې کوم مشتری سره مخسی وي چې هغه تاسو ته هم جالب و دغه هیجان دغه خوشحالي؟
ولا داسې خاطرې بله مونږ لرو، مثلا ډاکومنټ دي کنه، ورور ته یا پلار ته یا مور ته یا خور ته لیږي یا بالبچ ته لیږي کنه، مثلا اسناد دي د قبلېدو یا وشه. دلته ډېر خلک دي چې مثلا راغلي دي چې دا خپل هغه څه پاکټ اخیستی دی چې پکې اسناد دي، سخت زیات خوشاله شوی دی وته مونته دواګانی کړي چې خیر ویسه چې مونته زر خبر راک ته باور کچ یو سړی مې ولید چې د پړم په بزکه باندې ځان واچو تندیم په خورو د خدای نه شکر ادا کچ ول په خمو ډیر په تکلیف و
د افغان پوسټ د مسولینو په وینا ډیر کلونه کیږي چې د مخابرات وزارت د خلکو لپاره پوسټي خدمتونه وړاندې کوي. د دوی هڅه ده چې له نوې ټکنالوژي سره سم پر مخ ولاړ شي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي. دا چې په دې وروستیو کې یاد وزارت کوم نوې کارونه کړي، زموږ همکارې فرشته مرسل د مخابرات وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو
د پوسټي مابر جوړیدل دي، د مرکزی پوسټخانی عصري سازي ده، کابل د پوسټخانی د لپاره کارونه روان دي، او د دې ترڅنګ د دې وروسته په لوی خارونو کې چې کوم پوسټخانی دي دغه د عصري سازي د لپاره کارونه روان دي. همدارس د پوسټ بکسونو د سیستم جوړول د لپاره چې ټول ډیجیټل بکسونه باید له دې وروسته په افغانستان کې استفاده شي.
په دې وروسته کې چې مثلا ځینې کسان ایمیل نه کار اخلي یا د انټرنیټ نه نورو واتس اپ وای بار د غشنونه، څومره پوسټخانی خپل ارزش ساتلای دا اوس هم خلک له دې نه کار اخلي؟
دولتي مراسلات د پوسټخانې د لارې نه اوس هم تر سره کیږي. همدار از هغه ټول مراسلات چې هغه د بهر څخه افغانستان ته راځي یا د شاپینګ په برخه کې چې کوم مواد خلک د خارج نه راوړي دلته داخل ته، دا ټول د پوسټ د لارې نه کیږي. یعنی څومره چې اسریتوب راپنځته کیږي، د افغان پوسټ اداره هم په دې کوشش کوي چې ځان برابر کړي د ډیجیټلي دنیا سره.
یو ورور چې مسکو کې تحصیل کوي دویل چې کته موس انټرنیټ ډیر اسانتیا رامنځته کړي، خدای وایي چې کله زه قلم راخلم خط لیکم ځانګړي احساسات ما خو بیانولی سم. دا به شکایت وکوي کله ناکله د ما خط ورکیږي نه رسیږي، الا ته څه ده حال دا چې په خاط سینه کې دل ووس خلک دغه پوسټ ارزښ نه ورکی کته مسله ده.
دوه مشکلات دي، یو دا چې اوس دغه د خطي مراسلات ډیر د بهر نه کم شوې، د ورکیدلو مسله چې دا د پوسټ د عصري سازي سره کاملا لمنځزي، ځکه مونږ غواړو چې د یو نړیوال استاندارد سره سم عصري پوسټخانه په افغانستان کې ولرو چې ټول هغه معیارونه چې په نړۍ کې نور پوسټخانې لري هغه افغانستان کې هم ولري.
څومره لګښت راځي هغه کده سي تخمینی تاسو وايي په څومره وزن څومره مصرف؟
د قیمت برخه کې مختلف قیمتونه دي، ځکه تاسو وویل چې هغه د اندازې پورې ده، یو ستاندرد دی ټاکلې اندازه ده چې هغه که یو مکتوب هم تلېږي هغه باید ورته ورکړي، او یو د وزن مسله ده چې هغه په وزن باندې هغه نړیوال ستاندردونه دي، افغان پوسټ هم د هغه ستاندردونو باندې ګام اخلي. کوشش مو دا دی چې مونږ هیوادوالو ته با کیفیت خدمات په کم نرخ باندې وړاندې کړو. هغه څه چې مونږ غواړو اصل یو چاته ولېګو، مجبور یو چې د پوسټ څخه استفاده وکړو.
سایر ځلان زیاته کړه چې اوس افغان پوسټ د ډیلی، دوبی او استنبول لاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پوسټ لیګرا لیک په خوندې ډول کوي، په دې هیله چې د افغانانو لیګل شوی او را لیګل شوی لیکونه او نورې توفی په پوره امانتدارۍ سره ورسیږي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.